د سهار 15 بجې دی د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست د خبرونه په خبرونو پیلېږي. ایران تیره شپه د پاکستان پر خاوره بریدونه وکړل. بیگانه وخت د ایران سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تسنیم خبری آژانس راپور ورکړ چې د دوی ځواکونو د پاکستان د بلوچستان ایالت په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او ډرون الوتکو په وسیله ویشتلی دي. امریکا، یو شمیر لویدیځ هیوادونه او ایران جیش العدل یو ترهګریز سازمان بولي. د ډلې په ایران کې د څو حملو مسؤلیت منلی دی. پاکستان دا برید غندلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا بریدونه په کلکه وغندل. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حریم بې دلیل ناقص چې په پایله کې دوه ماشومان مړه او درې نجونې ټپیانې شوې په کلکه غندي. اعلامیې خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری په بشپړ ډول د منلو وړ نه دی او جدي پایلې لرلی شي. بلخوا ایرانی پوځیانو د عراق په کردستان کې هم راکټي حملی کړي او ادعای کړي چې د اسرائیلو هدفونه یې ویشتلي دي. د عراق پر خاوره دا بریدونه امریکا، ناټو او عراق غندلي. عراقي چارواکو ویلي چې د دې برید په اړه چې څلور ملکیان په کې مړه او شپږ ټپیان دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي اوس مهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اوچا پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه ښکاره نښه د څښاک د اوبو کمښت دی. د اوچا په وینا د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د څښاک د اوبو کیفیت ډیر ټیټ دی او ډیری خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ کوي. د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي وو چې په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ په نتیجه کې د اوبو 20% زیرمې وچې شوي چې له امله یې خلک د څښاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د طالبانو چارواکو د انساني قاچاقبرانو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکړی. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان روح الله عبیده په یو پیغام کې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خپور کړی په دې اړه ویلي
ټول د یو تنه وو چې په اوو تنو کې شپږ تنه کشران ول، کم عمره کسان ول. دې کې یو کس د قاچاقبر د دې یو زوی ده او د 15 د دې هیڅ خپلوان نه دي. نوموړی بیا وایي چې د هر یو ماشوم د کورنۍ سره له 15,000 ډالرو څخه تر 18,000 ډالرو امریکایي ډالرو پورې خبره شوې ده.
طالب چارواکي وایي چې تورن کس غوښتل دا ماشومان لومړی ایران او بیا ایټالیا ته ولیږدوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر څار د څار ادارې یا سیګار تیر کال د انساني قاچاق په تړاو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې لا هم په افغانستان کې ځانګړې ډلې د انسانانو قاچاق کوي او اکثر قربانیان د ډیرو پیسو یا پورونو په بدل کې انتقالوي. د قطر صدر اعظم وایي په سره سمندرګي کې د یمن د حوثي اغیانو د حملو د بندولو لاره په غزه کې د جګړې پای ته رسول دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د سویس په داووس ښار کې په دوهم نړیوال اقتصادي فورم کې د وینا پر مهال پر ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ او ویل پوځي اقدام په سره سمندرګي کې پر تجارتي بیړیو د حوثي اغیانو د حملو د پای ته رسولو حل لاره نه ده. حوثي جنګیالي چې ایران یې ملاتړ کوي د دوی په وینا د غزې له تړانګې سره د پیوستون د څرګندولو لپاره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو حملې کوي. د قطر صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د حوثي اغیانو پر ضد د امریکا او متحدانو حملې د کړکېچ د زیاتېدو جدي خطر رامنځته کوي. او د افغانستان او هند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د دوی لوبه د ماښام په شپږو بجو د هند په بنګلور ښار کې پیلېږي. افغانستان له دې مخکې هند ته خپلې دوه لومړۍ لوبې بایللې. د افغانستان لوبډل مشر ابراهیم ځدران د دوهمې لوبې له بایللو وروسته ومنله چې لوبغاړو یې ځینې نیمګړتیاوې درلودې، خو ده زیاته کړه چې هڅه کوي دریمه لوبه په ښه ډول ترسره کړي. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا سره راتلونکي فبروري میاشت کې یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل اووریزې لوبې وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی وویشتمه نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د جنوري ولسمه سره برابر ده. راسره اوسې د نننۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ایران د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل پر مرکزونو حمله کړې دي. پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او د ویزو د بندیز په اړوند راپورونه تش تبلیغات بللې دي.
ځینې حلقې په پاکستان کې په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط له منځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماتیک روابط.
په نورو موضوعاتو کې، ولې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر شپږمو ټولګیو پورې تعلیمي نصاب بدل کړی دی؟
ځینې داسې کتابونه چې هغه مطلب باید موږ د اسلامي شاعرو او د دې تر څنګ د افغاني کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وو، هغه کتابونه ایستل شوي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کمزوري روغتیایي خدماتو له کبله ستونزې په زیاتېدو دي.
مردم دسترسی داره
پلال مرکز که خلق روغتیایی خدماتو تلاس رسائی لری، خو پلری پروتوسی مو که دی خلقو لپارا دا دیر استونزمنه دا روغتیایی خدمات دیر خنه دی.
نور مطالب حمله رو اور دو تای رسر وسی.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دی خبرونه که ز احمد تکل ستا سکور بیم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع راخلو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، ایران ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو او د بی پیلوټه الوتکو په وسیله په نښه کړي دي. د ایران سپاه پاسداران ته نږدې تسنیم خبري آژانس بیگا ماخام د دې بریدونو په اړه خبر ورکړ. د امریکا په ګډون ایران او یو شمیر لویدیځ هیوادونه جیش العدل یوه ترهګریزه ډله بولي. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزیات اوروي.
د ایران سپاهی پاسداران ته نږدې تسنیم خبری آژانس تیر ماښام راپور ورکړ چې په نښه شوې سیمه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې زرغون غر دی، هغه ځای چې د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. ایراني چارواکو ادعا کړې چې په توغندیزو او ډرون الوتکو بریدونو سره یې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه او له منځه وړي دي. دا برید وروسته له هغه شوی چې جیش العدل ډلې د ایران د سیستان او بلوچستان په راسک کې په ایراني پولیسو د یو برید مسؤلیت په غاړه واخیسته. په هغه برید کې تیرونه یو ایرانی پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې تیر دسمبر د ایران په راسک کې د پولیسو مرکز تر برید لاندې ونیو او لږ تر لږه 11 ایراني ځواکونه وژل. د امریکا په ګډون ایران او یو شمیر لویدیځ هیوادونه جیش العدل ډله یو ترهګر سازمان ګڼي. د پاکستان په خاوره تر بریدونو مخکې ایران په عراق او سوریه کې هم یو لړ بریدونه کړي دي. د ایران د سپاهي پاسداران لخوا د عراق د کردستان په اربیل کې بریدونو توند عکس العملونه پارولې دي. ایرانی رسنۍ د سه‌شنبې په سهار راپور ورکړ چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونه هغه څه چې دوی د عراق په کردستان کې د اسرایلي جاسوسانو هدفونه بولي په توغندیو ویشتلي. د دغو بریدونو په غبرګون کې بغداد له ایران خپل سفیر ور وغوښت او د ایران سفیر هم احضار کړ. امریکا متحده ایالاتونو او ناتو سازمان د عراق په خاوره کې د ایران راکټي بریدونه په کلکه غندلی دي. د عراق په کردستان کې چارواکو ویلي دي چې د اربیل په ښار کې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 4 ملکیان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه هیواد له راتلونکو اقداماتو څخه به یو داوي چې د دغو بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. دا بریدونه داسې وخت شوي چې په غزه کې د اسرایلو د جګړې له امله په سیمه کې کړکېچ زیات شوی او د جګړې د پراخېدو اندېښنې راپورته کړي. اسرایلو وروسته له هغه په غزې بریدونه پیل کړل چې امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل شوې ډلې حماس په اسرائیل د اکتوبر په 8 بریدونه وکړل. له حماس د سیمې ګڼې نورې وسلوالې ډلې له هغې جملې حوثي یاغیان ملاتړ کوي چې د ایران له مرستو او همکاریو برخمن دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي تر شپږم ټولګي پورې د هیواد د معارف ښوونیز نظام نصاب بدل کړی دی. د دې وزارت ویاند د دوشنبه په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون ته په دې اړه د جزئیاتو ورکولو پرته ویلي. دوی هغه موضوعات چې د دله قوله د شریعت او افغاني دود سره په ټکر کې ول درسي نصاب څخه ایستلی دي. هغه پر راتلونکي کې ل شپږم ټولګي پورته د نصاب د بدلون خبره هم کړې ده.
د طالبانو حکومت په هنه وزارت تر شپږم ټولګي د خونیز نصاب ته بدلون خبره کوي. د دې وزارت وایي منصور احمد حمزه د دوشنبه پر ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي په دې بدلون کې د هغو موضوعاتو لري کول شامل دي چې د دله قوله د شریعت او افغاني دود سره ټکر درلود.
ځینې داسې کتابونه چې هغه مطلب باید موږ د اسلامي شاعرو او د دې ترڅنګ د افغاني کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وو، هغه کتابونه ایستل سوي دي او د دې ترڅنګ هغه کومې محتواوي چې د اسلامي شاعرو او د افغاني کلتور سره په ټکر کې هم چنن د کتابونو له داخله څخه ایستل سوي دي او تر شپږم سن فوري مکمل سوي دي الحمدلله.
منصور احمد حمزه زیاته کړي یو تخنیکی کمیټه ګمارل شوی او د نورو ټولګیو په درسي نصاب هم کار کوي چې پراتونکو کې بل شپږم ټولګي پورته درسي نصاب هم تغیر وکړي. بل خو یو شمیر خون کې وای تر اوسه د نوي خونیز نصاب کتابونه نه دی ورکړل شوی، خو ورته ویل شوی چې زده کوونکو ته باید ډیر اسلامي موضوعات تدریس شي. یو بل خون کې چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل تر اوسه چې کوم نصاب تدریس کیده له اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ سره هیڅ ډول ټکر نه درلود.
اگر در گذشته هم
کاپیتر کې هم کوم کتابونه موږ زده کوونکو ته تدریس کول، هغه کې قران کریم وو، دینی علوم او نور کتابونه، هر پاڼه د فرهنګ اسلام او الله تعالی په حمد او ثنا پیل شوی وو او هیڅ ډول استونزې نه درلوده. په دې کتابونو کې هیڅ ډول افراطی موضوعات هم زده کوونکو ته نه ورخودل کېدل.
په ورته وخت کې د خونیز چارو یو څېړونکي ډاکټر حمیرا فرهنګیار وایي د تیرو کلونو را په دې خو د افغانستان په خونیز نصاب کې هیڅ داسې موضوع نه دلیدل شوی چې اسلام مقدس دین او د افغانستان له فرهنګ سره په ټکر کې وي.
امیدوار سم چې ای
مخالمند یو چې د پالیسۍ او په نصاب کې راغلی بدلون د نړیوالو معیارونو سره برابر وي. دا باید داسې کړنی وي چې د ځوانانو راتلونکي جوړ کړي، ځکه ځوانان چې کله هم فارغيږي ټول په یو برخه کې لوړ زده کړې نه کوي. له همدې امله هر شخص بیلابېلې هیلې او فکر لري او ځینې غواړي چې په مختلفو څانګو کې تدریس وکړي.
د ویلو دا چې د طالبانو رژیم لبیا حاکمې دوه وړاندې جمهوریت نظام د دینی زده کړو په اړه یو ځانګړی نصاب جوړ کړی او ویلي وو چې دا نصاب د ماډرن دیني علومو ټول موضوعات رانغاړي، خو له تطبیق وړاندې جمهوري نظام سقوط شو. د طالبانو اوسنی رژیم په نصاب کې د بدلون ترڅنګ لښپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي او په هانتونونو هم تړلې او تر ډېره چارواکو د دیني علومو په زده کړو ټینګار کړی. داسې مال چې د پوهنې وزارت په اړه نه کې په ډېر شمیر مدرسې هم نوې جوړې کړې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله غفار روان لمریز کال کې نورستان ته د سفر پر مهال ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې لس دیني مدرسې جوړوي. د طالبانو حکومت د ارشاد وقف وزارت معین زر محمد حقانی هم په مزمری میاش کې ملت ته د حساب ورکونې په نوم جوړه شوې غونډه کې ویلي چې د وزارت تیر یو کال کې لیو سلوشل ډیرو مدرسو او دارالحفاظونو ته په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د فعالیت جواز ورکړی دی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیايي سیستم له کبله په دې هیواد کې هر ورځ 21 میندې مري او په نتیجه کې 1340 ماشومان زیانمن کیږي. د سازمان په یو روسي راپور کې ویلي په افغانستان کې د ستونزو په نتیجه کې د دې هیواد په 40000 کلیو کې شاوخوا 10 میلیونه خلک روغتیايي خدماتو ته لږ یا هیڅ لاسرسي نه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیايي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې خزي او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړ کیږي چې له امله 1340 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي طبي پیخو وچکالۍ د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیايي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي او د افغانستان په 40000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیايي خدماتو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسي نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د خزو پر کار او زده کړو بندیز روغتیايي خدماتو ته د خزو د لاسرسي ستونزه لا پسې خراب کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت او روغتیايي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه ډیر شي د پاک اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې ل عملی 212 ثابت او ګرځیندا روغتیایی مرکزونو فعالیت بند شوه او 2 میلیون خلک روغتیایی خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اگست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمایزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیایي مرکزونه شته خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو خاطره ازادي رادیو ته ویل
مردم دسترسي تور
په لعل مرکز کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسي لري، خو په لری پروتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده. روغتیایي خدمات ډیر ښه نه دي، په روغتونونو کې درمل نشته،
خریداري دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان پسمڅو کې اوسیدونکي چمنالی وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیت روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند محدودیتونو لګولو روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسي کم کړي او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدمتونو له کمښت سره مخ کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پاکستانی چارواکو له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندیدو او د ویزو د بندیز په اړه راپورونه تش تبلیغات بللې دي. دا داسې مهال چې په کابل کې د پاکستان سفارت له 14 ورځې د ویزو پروسه بنده کړې او پر دې سربیره د تورخم دروازه د جمعې له شپې تړلې ده او د بیا خلاصون لپاره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. صفی الله ستانکزای او د موضوع تفصیل.
د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په کابل کې د دوی سفارت د ویزو په برخه کې درامنځته شوې تخنیکی ستونزې په حل باندې کار کوي. دغه منابعو د نوم د ناخستلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي هغه راپورونه چې ګواکې پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي ناسم او د دوی په خبره یوازې پروپاګاندا دي. په خو هم افغانانو د پاکستان د ویزو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار ایست، خو د وروستیو راپورونو په اساس د پاکستان سفارت له 14 راهیسې د ویزو د صادرولو بهیر درولای دی. په خواله رسنیو هم ګڼو خلکو د سفارت لخوا د ویزو د غوښتنلیکونو د رادیدو په اړه شکایتونه کړي. په دې سربېره له تېرې جمعې راهیسې د تورخم دروازه هم د ترانزیت په مخ تړلې او دواړو غاړو ته لږ تر لږه زر باروړونکي موټر ایسار پاتې دي. د دې لارې د بیا خلاصون لپاره د طالب چارواکو او پاکستاني لوري خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. د پاکستان چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څنګه ته ادعا کړې چې دوی له خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره سوداګري نه ده بنده کړې. اخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګړې خونی مشر خان جان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې د لارې بندیدو تر ټولو ډیر تاوان سوداګرو ته رسیدلې.
درې سو کانټینر هغه طرف ته موټر خالی د پروټو ولاړې دي، خالی د مالټیو د کینو. دا د پاکستان نقصم دی، همدارنګه زمونږه نقصان دی. د مختلف موټر ولاړې دي کانټینرونه، یعنی د ورځې حد اقل $1,00,000 دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
په سرحد کې د شخړو زینو نور لانجو په خاطر په خوام تورخم او سپین بولدک تړل شوی او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوی. خو دا ورشنون کې د پاکستانی لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمن پلاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنون کې او خبريال سمي یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمن په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولای د هغه زینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوی دي او یو شمیر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمن زولار شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد راخته شي. دا سينه بری کی چې مولانا فضل الرحمن سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نرمولي سفر نو ورسته په سم دستي ډول تجارت له افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان له خوا د ویزو صادرېدل بند شوی دي او هغه ویزه درخواستونه چې ورکول شوی وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت منسوخ اعلان شوی دی.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده او نور غنو چارواک سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمان ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او دریز بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړي چې له افغان خاورې بل چاته ګواښ پیښوي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو قطر منوریدونکو او سم د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. ملالی بشیر چمتو کړي.
انډیپندنت مجلې په هرات ولایت کې ورستوي زلزلو ته کتلي او په دې اړه یې لیکلي چې د اکتوبر په 8مه په هرات ولایت کې د رشتر پر کچې 6.3 درجه زلزله وسوه او څو ورځې وروسته د اکتوبر په 11مه په همدې ولایت کې دوهمه زورور زلزله وسوه چې له امله تر زر ډیر کسان وژل سول. په مقاله کې یادونه سوې چې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو بیان کې ویلي په زندجان او انجیل ولسوالیو کې په زلزله کې د وژل سوي کسانو اکثریت ښځې او کوچنیان دي او 20,000 کورونا ویجاړ سوي دي. په دې مقاله کې راغلي چې په عامه خدمتونو کې د پانګونې په برخه کې د طالبانو د حکومت پاتې راتلل بنسټیز خدمتونه نور هم خراب کړي دي چې د دغو خدمتونو نشتون له دا ډول استراري وضعیت د خلاصون لپاره د زیانمنونکو ټولنو مخه نیسي. یونیسف ویلي چې په 2023 کال کې په بیړنۍ توګه 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې د 19.4 میلیونه افغانانو بشري او لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او دا د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي. مکاو بزنس خبرونې د تورخم دروازې د بندېدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د دوشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تر ټولو مصروفه لاره زرګونو لارې بندې وي. دا یو څو ورځې وروسته له هغه چې د سوداګریزو موټرو د چلوونکو لپاره د اسنادو د اصولو په خاطر دا لاره وتړل سوه. د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ په وروستیو میاشتو کې وروسته له هغه په موقتي توګه قطع سو چې اسلام آباد تیر کال په پاکستان کې د میشتو بې اسنادو افغانانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او دغه هیواد ته د افغانانو د ورتګ لپاره یې د اسنادو شرایط سخت کړل. په مقاله کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي له قوله راغلي چې وایي د تورخم دروازه د جمعې په شپه د سوداګریزو موټرو پر مخ وتړسوه چې له امله یې د دوشنبه تر ورځې پورې د پولې دواړو غاړو ته شاوخوا 3,000 لارې بندې پاتې سوې. وروسته لولو دې کار نه یوازې د دواړو هیوادونو سوداګرانو ته زیان اړولی بلکې د بازار د بیو د لوړېدو لامل هم سوی دی ځکه چې ډیری لارې خوراکي توکي وړي چې د لارې د تړل کېدو په صورت کې خرابیږي. په دې مقاله کې راغلي چې دواړه لوري د تورخم د دروازې د تړل کېدو پړه پر یو بل اچوي. دا لانجه د دواړو خواوو د موټر چلوونکو د ویزو او پاسپورتونو د غوښتلو پر سر وچې ډیری افغانان یې نه لري. لیکوال د پاکستان د ګمرک یو چارواکي له قوله لیکلي چې وایي د تورخم پر لاره د پاکستان لخوا تقریبا 450 لارې بندې وي او 600 نورې د پولې په اوږدو کې بندې پاتې وي. د مقالې په پای کې راغلي چې د دواړو غاړو د چارواکو په وینا د ستونزې د حل لپاره د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ خبرې روانې دي او د پاکستان او افغانستان اړیکې په وروستیو میاشتو کې زیاتې ترنګلې سوي دي چې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت تور پورې کړ چې د هغو سخت دریځو په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی چې له افغان خاورې څخه پر پاکستان بریدونه کوي. دا ادعا د طالبانو حکومت رد کړې ده. د تورخم او سپین بولدک چمن لارې تیر کال په پرله پسې ډول تړل سوي وې چې کله ناکله د پولې په اوږدو کې د سرحدي ساتونکو ترمنځ وسلوالې نښتې هم وسوې.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي خو له هغه مخکې ورستی راپور. په هرات کې په ځانګړي ډول په سبز ښارګوټي کې میشتې یو شمیر کورنۍ وایي سخت بې وزلۍ مجبوره کړي چې خپل کم عمرې لوڼې د پیسو په بدل کې واده کړي. په دې اړه امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په دې وروستیو کې یو مفصل راپور خپور کړی و.
متاسفانه سن سال دختر تا پسر 30 فرق اینه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
به
په هرات کې یو موږ چوي بي وزلي دي ته اړکړي چې خپل لاس کلن لور د ناوي په توګه وپلوري. هغه چې نغوړي بشپړ نومي راپور کې یاد شي وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبسخارګوټي اوسیدونکي ده. نوموړی چې د لاسو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 100,000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړې او خاوند یې چې څو کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمي زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپل کم عمره لور وپلوري چې د اچار جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 13 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روږدی او مور یې بیکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روږدی دی او د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبسخارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي. د رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبسخارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 113 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 114 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40% جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه ښارګوټي کم عمره نجونې په $2,000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې 10 کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړې ظاهرا زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندې په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهرا خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
تاسو له پیغامونو
چې نه ګورلم ام سایه د دیو زوی می شي سو یو ری نه دی څلور عیال درو یې نه دی درې د شي یی چې د بسر سلیب کې کار کوي ای بی بی شتي ور دې ته زه مومنان وم د سر خوشی نه جوړې مې د زړه نه جوړې زلرم سبز ما خراب دی دا سابي فشار سم دی یو منګی د غنلر موسمی او چا خیرات کرا کړی دی ما یو دانه یو خوبه کبه په یو خوبو په مغارم دی دا کیبل د غارم دی پنج یو لور مې رینګی تناسه د بل لور مې بل تناسه د څه چاته وځو څه د خپل بیا د لیم دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې سم دا صاحب د سم د سره زخم زین د زړه نه جوړې دا وسې چنه ای ته پتل و زړه دی په سیادلې چې شو کوم ژوند ته انسان یې کوم په مرګ نه هم خوشاله غاړې مې کې پاتې
زه بي بي فاطمه نه میږم نو زما خامخا 2 کاله به زما د کنټوف کېږي انا اوس دغه رئیس بیا مې د خپل کېتمان په یو خواري غریبۍ لویان کړ انا دوه د امن مې و دا یو زوی مې شهید شو تیارو وویشتی چې بزګر و هغه چې یسو بیا د دې ځای د بل راوخته د بل مرور نه د بل تک شینول هغه بیا چکر وسو هغه چې سر د خلاص انو وس دغه یم ناس ته یو خپل کوم نه دی می دم زندي دي ناس دي نو چکر چکر یو بس دغه سره ناس دغه کندې نر نه لرو په کور کې زو د غنجون تل دي د ادي وس نور په دې کې ايشي دا پرتی دي دوه دوه پایکټه بس خرڅي د وی و د بل انجلی په لاس مې کا کښنیان خو نو د دوه نشان دي کښنیان دي خو بيقي چې د ګړتي ورته سره دی دوه د دې نو سره څو کې زو یا چې سره د ګړتي ورته څو کو نه دل څه د ګړتي دا ونه لرم او زه په سیاسترو په دنجون دا شې ته وای راس زموږ کومبال پر ودا وای راس زموږ وړی وټه کو دا وای راس زموږ دا شې دې دا کور په ځوان ځوانې د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوتن
ستاسي پیغام ستاسي نظر